را قدرمن اوریدونکو وخت په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یو بل خبرونه کې موزا اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم د دې خبرې د دې خبرونه د سر موضوع ده چې د امریکا متحده ایالاتو پروند طالبانو پر دوه غړو یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکولې بندیزونه اعلان کړل. د افغانستان د دفاع د وزیر لاغه سرګندونو مو هم خبرو چې وای د انتخاباتو لانجینه په ګټه د پاکستان استخباراتي اداره یا ایس ای په افغانستان کې د حالاتو د ګډوډولو هڅه کوي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایله خبرو وکړو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د پاکستان استخباراتي اداره د جمهور ریاست د انتخاباتو ل روان لنجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز بیا وایي افغانستان باید هغه شواهد ورته سرګن کړي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې سرګندونه کوي. د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو د نوي صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر په توګه ټاکل کیږي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي وایي د پاکستان استخباراتي اداره ایس ای د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط له روانې لانجې ګټه پورته کوي او د وضعیت د خرابولو هڅه کوي. محمدي پرون په کندوز کې وویل که سیاسي بې ثباتي دوام وکړي د افغانستان امنیتي وضعیت به لا خراب شي.
د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزیر نړیوال ټولنه خبرداري ورکړ چې د پاکستان په خاور کې د تروریسانو په نازایونه به ټوله سیمه قرار کړی. بلخو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تخریب او وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. سرتاج عزیز ټینګار کړی چې باثبات امن او متحد افغانستان د هیواد په ګټه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې ویلي چې سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره په دواړو هیوادونو او سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي او د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې کړې. د لوړ رتبه پاکستاني ډیپلوماټ ویلي چې دواړه هیوادونه باید د امنیتي همکاریو د پراختیا او د پولي د ښې څارنې لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په هلمند کې بیا د مدني ټولنه غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د هلمند مدني ټولنې پرون په یو خبر پاڼه کې له نورو فعالانو د مدني ټولنې غړو غوښتنه کړې چې د کندهار د تاریخي ځایونو د تخریب پر ضد خپل غږ پورته کړي. د هلمند مدني ټولنې وایي احمد شاه بابا له زمانې د پاتې تاریخي ځایونو ویجاړول او پر ځای یې نوې ودانۍ د افغانستان له لرغوني تاریخ سره ستره جفا ده. دا سیمه او نړۍ خبرونو ته پام وکړئ. دا خبرونه هم لداسي او خبر پیلو چې له افغانستان سره تړاو لري. د امریکا متحده ایالاتو پروند طالبانو پر دوه غړو په پاکستان کې د حوالې پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې استوي بندیزونه ولګول. تر بندیزونو لاندې راغلي کسان د نړیوالو تروریسانو په تور لیست کې هم شامل شوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې دا کار د هغه وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو د بندولو په خاطر کړی چې پر ملکي افغانانو حمله کوي او د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یاد د دفتر تر اوسه په دې اړه څه وضاحت نه دی ورکړی. د پارلمان غړو پرون په یو خپل یو پریکړه لیک تایید کړ چې د نواز شریف د استعفا او د پارلمان د لغوه کېدو لپاره وسنی لاریونونه غیر قانوني ګڼي. د پارلمان په غونډه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پلویانو برخه نه لرله. خان ویلي چې استازي دوهم وار له حکومت سره خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټولو خواو غږ وکړ چې ګډ کار وکړي او د سولې ایزو مذاکراتو لاري وسني اختلافات حل کړي. لازادې رادیو نه خبرونه اوري. د حماس وسلوالې ډلې تایید کړي چې پر غزه د اسرایلي ځواکونو په هوایي حمله کې درې مهم قمندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږ یې کړی. د حماس ویاند ویلي اسرایل به د خپلو کارونو بیا پرې کړي. اسرایل به د دوی د خلکو د نیت په بدلولو او د هغوی د مقاومت په ماتولو بریالي نه شي. محمد ابو شمالا، رائد العطار او محمد برهوم د پنځشنبه په سهار د رفح په جنوب کې وژل شوي. د حماس تر ټولو عمده قمندانان ګڼل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپلو استخباراتو او پوز فوق العاده کار ستایل. ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د لس ورځني اوربند پر پای ته رسیدو او د نښتو د بیا پیل له امله شدید اندېښنه څرګنده کړه. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې د دې هواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نوې صدر اعظم او د حاکم ګوند مشر ټاکل کیږي. ټاکل شوی د چې رجب اردوغان د روان میاشتې پاتې وشتمه د ترکیه د جمهور رئیس په توګه په کار پایل وکړي او په همدې نیټه به احمد داود اوغلو د صدر اعظم ځای ونیسي. اردوغان پرون د حاکم ګوند عدالت او پرمختګ کړو او پلویانو ته په وینا کې دا خبر اعلان کړل. اردوغان ویلي چې په ترکیه کې به د جمهور ریاست له تشریفاتي حالات نه راوباسي او د خپل هیواد مقتدر مشر به اوسي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د اوکراین له خاورې د مسکو پلویان وسلوال وباسي. پروشینکو او پوتین راتلونکې اونۍ په بلاروس کې د روسیې په مشرتابه د ګمرکونو د اتحادیې د غړو په غونډه کې سره وګوري. په دې غونډه کې به د اروپایي اتحادیې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم ګډون ولري. د اوکراین د ولسمشر ویپاڼې د هغه له خولې ویلي اوکراینی لوریې به له اوکراین نه د وسلوالو ملیشو د وتلو غوښتنه وکړي او زه باور لرم چې موږ به پکې بریالي شو. د دې خبر پاڼې له خپرېدو سره په یو وخت د روسیې حکومت ویلي چې مرستې د موادو هغه کاروان چې څو ورځې ځنډول شوی و د اوکراین خاورې ته تیر شو. د لږ تر لږه 25 لاروی دا کاروان د اوکراین حکومت له روسیې سره پر پولې درولی و او د روسیې پلویانو ملیشو ته د وسلو د لیږدول کېدو پر امکاني اندېښنه څرګنده کړې وه. د سره صلیب ادارې هیله څرګنده کړې چې سر له ننه به د مرستو ویش پیل شي. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې په تازه نښتو کې د لس تنو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت ډېر زر د امریکایي خبریال جیمس فولی د وشل کېدو په اړه جنایي تحقیقات پیلوي. په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو د امریکایي خبریال جیمس فولی سره سر پرې کړی او ویډیو یې پر انټرنیټ خپره کړې. د اسلامي دولت وسلوالو ویلي چې دا کار د عراق په شمال کې د دوی د وسلوالو پر ضد د امریکا د هوایي حملو د غچ اخیستلو لپاره کړې. جیمس فولی د ګلوبل پوسټ اژانس خبریال او ګلوبل پوسټ مشر ویلي چې وسلوالو کسانو د نوموړي د خوشي کېدو لپاره د 100 میلیونه یورو غوښتنه کړې وه. دوستانو خبرونه مولا ازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د طالبانو پر دوو غړو او یو کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکوي بندیزونه اعلان کړل. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې د افغانستان د دفاع وزیر په کندوز کې ویلي د پاکستان استخباراتي اداره له روان انتخاباتي لانجې په افغانستان کې ګټه پورته کوي او د ځینو ښارونو او ولسوالیو د سقوط هڅې کوي. په عین حال کې دا هم اوري چې پاکستان له افغانستان نه غوښتي چې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د حملو د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لاس لرلو او نورو تروریستي اقداماتو کې د اسلام آباد په لاس لرلو د ادعا او په اړه خپل اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. د پاکستان په روانو سیاسي لانجو مو هم خبرو او دا هم اوري چې د امریکا لوی څارنوال ایریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د دې وزارت به د خبریال جیمس فولی د قتل په اړه جنایي څېړنه پیل کړي. یو کلی وزر غږونه ډراما او ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د طالبانو پر دوو غړو او یوې کمپنۍ چې طالبانو ته پیسې ورکوي بندیزونه اعلان کړل. متحده ایالاتو دواړه وګړي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې هم شامل کړي. د فرانسې خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبر کړي چې له فرشتي جلال زی اورو.
د امریکا د خزانه وزارت وایي د دوی د بندیزونو هدف د طالبانو د رهبری د مالی سرچینو وچول دي. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې نوي بندیزونه په پاکستان کې د حاجی بصیر او زرجمیل د حواله پر شرکت لګول شوې دي. د حواله د دې شرکت مالک حاجی عبدالبصیر هم په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته چې د مرکزی حکومت پر ضد جنگیږي د مالی ملاتړ او نورو مرستو په خاطر د امریکا د خزانه د وزارت تر بندیزونو لاندې سوی دی. د خزانه وزارت ویلي چې د حاجی عبدالبصیر د حواله شرکت په بلوچستان کې او په افغانستان کې طالب وسلوالو ته پیسې ورویشلې او طالبانو ته د مالی مرستو لپاره له پاکستاني بانکونو کار اخیست. حاجی عبدالبصیر له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې د طالبانو د رهبرانو لپاره د پیسو د تبادلې عمده سرچینه ګڼل سوی و. د امریکا د خزانه وزارت همداراز د طالبانو پر قومندان قاری رحمت چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې به طالبانو ته مالیه راټولوله او وسلې به یې ورسولې بندیز لګولی دی. د امریکا د خزانه د وزارت یو چارواکي ډیوډ کوهن ویلي وسلوال طالبان د امریکایي ځواکونو او ملکی خلکو پر ضد تروریستي حملې کوي او د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي موږ به د هغو مالي سرچینو بندولو ته دوام ورکړو چې تروریستان یې د ځان د بقا او د تروریستي فعالیتونو د دوام لپاره کاروي. د امریکا د خزانې وزارت بندیزونه په امریکا کې د پنښه سویو کسانو مالي سرچینې کنګل کوي او ټول امریکایي شرکتونه له هغوی سره له مالي راکړې ورکړې منع کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. دوستانو بل ریپورت راخلو وغدا دی چې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی کندوز ولایت ته تللی و. هلته پرون په یوه خبري غونډه کې خبري اعلان ته ویلي چې په افغانستان کې ل روانو انتخاباتي نندرو څخه د پاکستان استخباراتي اداره ګټه پورته کوي او په دې هیواد کې د ناکراریو د زیاتېدو هڅه کوي. په اړه یې له سیمې د اشمال آرین ریپورت اورو.
د هیواد د ملي دفاع وزیر وای د پاکستان استخبارات ISI د هیواد په دې ورستوي نامنوي کې لاس لري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر په یو رسمي سفر کې کندوز ته راغی او په همدې مهال د دې ولایت له چاردرې ولسوالۍ څخه لیدنه هم وکړه. نوموړي یوې خبري غونډې ته د هیواد پر اوسني وضعیت خبرې وکړې او به ویل چې انتخاباتي لانجو د هیواد اقتصادي، انکشافي، سیاسي همدارنګ امنیتي وضعیت له ډیرو ننګونو سره مخ کړی. محمدي زیاته کړه چې لا تر اوسه د انتخاباتو پایلې روښانه شوې نه دي. له همدې حالت د پاکستان ISI استفاده کوي او غواړي چې د خپل لاسپوڅو په وسیله په دې هیواد کې جګړو ته زور ورکړي.
انتخابات نتیجه نداده متاسفانه، اوضاع بسیار روشن نیست. اوضاع
د ټاکنو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوې. ټاکنو د هیواد په اقتصادي، سیاسي همدارنګ امنیتي وضعیت باندې ډیره ناوړه اغیزه کړې. همدارنګ د نټو ځواکونو وتل هم نږدې شوي. امنیتي تړون هم نه دی لاسلیک شوی. د دې ترڅنګ د هیواد سیاسي اوضاع هم روښانه نه ده. له همدې وضعیت څخه د پاکستان ISI استفاده وکړه چې په دې هیواد کې د خپلو مزدورانو په واسطه ځینو سیمو ته سقوط ورکړي. د دغو ټولو جګړو سرچینه په پاکستان کې ده. محمد زیاتوی چې د ډیوران پولی هغه اړه د ترهګرو مرکزونو فعال دي، هلته روزل کیږي او بیا ډیوران کاروي لپاره افغانستان ته رالیږي. کچېر نړیواله ټولنه د دې مخنیوي ونیسي نو لره نه ده چې دغه ترهګر سیمه او بیا ټوله نړۍ نام نکړي.
نه تنها وضعیت دی چې بلکې د همه افغانستان په تور نه بوده گفتي. همونطور کې جناب والی صاحب گفتن که امروز امسال
امنیتی وضعیت یوازې په کندوز کې نه ده خراب، بلکې دا وسینی وضعیت په ټول افغانستان کې روان دی. د کندوز په جګړو کې د دې ولایت ګاونډوي ولایتونو څخه هم وسلوال مخالفین راغلي. د دښمن یوازینی هدف همدا و چې زموږ ولایتونو ته سقوط ورکړي او ولسوالیو ته سقوط ورکړي.
چې بزرګ دښمن همي بود چې شهرای ما را سقوط بده، ولسوالیای ما را سقوط بده.
د ملي دفاع وزیر وویل د افغانستان ملي ځواکونه اوس ډېر پیاوړي شوي، سره له دې چې له هیواد څخه بهرني ځواکونه د وتلو په حال کې دي، خو ملي ځواکونه هم امنیت ساتلی او هم د عملیاتو قمانده په غاړه لري. بلخوا بیا د کندوز والي غلام سخي بغلانی وایي دغه جګړه چې دا مهال په دې ولایت کې دوام لري، هغه دوی نشي کولی چې پای ته ورسوي. په خبره یې ځکه دا کار د دوی له توان څخه وتلې خبره ده. څه باندې اته کاله کېږي چې په کندوز کې جګړه جریان لري او دا جنگ اوس نه دی پیل شوی او د دې جنگ خاموشول زموږ له توان څخه وتلې خبره ده او امکان لري چې دا جګړه لا هم اوږده شي او زموږ له توانه وتلې ده. پاینه حال کې د کندوز ولایتي شورا رئیس عبدالقادر حسین خیل وویل چې د کندوز د سیمایزو چارواکو بې کفایتي د دې لامل شوی چې وسلوال مخالفین د دې ولایت د دروازو تر شاره ورسیږي. د ملي دفاع وزیر د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت او ثبات ټینګ کړي. د هغه په خبره چې اوس مهال هم په دې ولایت کې د مخالفینو د له منځه وړلو په هدف چرنیز عملیات پیل شوي او دا عملیات به تر هغه ادامه پیدا کړي تر څو چې د کندوز ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوې نه وي. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
بلخوا پاکستان پرون له افغانستان نه وغوښتل چې د پاکستاني پوځیانو د درنو وسلو د بریدونو د وسلوالو طالبانو په حملو کې د لاس لرلو او نورو تروریستي اقداماتو کې د اسلام آباد د لاس لرلو د ادعاو په اړه خپل اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. پاکستان دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د خپلواکۍ په ورځ پر پاکستان تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په وروستیو ورځو کې نورو افغان چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د رول په اړه انتقادونه زیات کړي. عصمت څاروانې په اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره په کتنه کې د افغانستان ادعاوې چیلنج کړې. ویل چې باید داسې شواهد وي چې دا ادعاوې ثابت کړي او له پاکستان سره شریک شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان سفیر جانان موساسی ته وویل هیواد یې له افغانستان سره د دوه اړخیز درناوي پر اساس دوستانه او ښو اړیکو ته ځان ژمن ګڼي. خود افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان له لوري په افغانستان کې د مداخله ردول څه نوې خبره نه ده، بلکې د هیواد تل د افغان تروریستانو له ملاتړه انکار کړی دی. دا لومړی ځل نه ده چې پاکستانی چارواکي هغه سرغړونې ردوي چې د دغه هیواد له لوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې کیږي. خو دا خبره چې د پاکستان حکومت ملیشو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب کړي، دا د افغانستان د کشفي او امنیتي ارګانونو د ډیرو باوري او کره معلوماتو پر اساس کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ هم ویلي وو چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ګډوډولو لپاره سخت دریځې ملیشه ځواکونه جوړوي. د بندنیو چارو وزارت ویندوی احمد شکیب مستغنی وویل د افغانستان د ملي امنیت ادارې داسې اسناد او معلومات ټول کړي چې پاکستان د دغه ملیشه ځواک د جوړولو لپاره پیسې ویشي. له بلې خوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي موږ به د ګډو اندېښنو د پای ته رسولو او په خپل منځ کې د اعتماد او پوهاوي د ټینګولو لپاره معنا لرونکو هلو ځلو ته دوام ورکړو. د دې هدف لپاره باید دواړه خواوې د افغانستان پاکستان د امنیتي همکارۍ او د پولې د کنټرول او ادارې د پیاوړتیا په خاطر له دوه اړخیز میکانیزمه کار واخلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دوشنبې په ورځ پاکستان تورن کړ چې خپلو ملیشو ته پیسې او وسلې ورکوي چې د ډیورن کرښې دی خواته پر افغانانو بریدونه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر ماښام په غزنی کې د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواکونو د طالب وسلوالو پر یوه ډله برید کړی چې پکې 13 تنو ته مرګ شو. بلا وخت د چارواکي وی په وژل شوو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. سید شاه سقیم یې په اړه سیمینور حال راکړي.
دغه هوایي برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې 13 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلی کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شوی وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخواوی په وژلو شوی وسلوالو کې شپږ تنه یې پاکستانیان او پاتې 15 یې افغانان دي. دی وایي په دغه برید کې د طالبانو سپکې او درنې وسلې هم ویجاړې شوې دي.
په هوایي برید کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي او اوه تنه یې ټپیان شوي دي. په وژل شوي کسانو کې شپږ کسه یې خارجي طالبان دي او 15 کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دې یو زکویک په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده، او له دې سره هم نورې داسې درنې وسلې چې هغه هم له بینه تللی دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. لس ورځې وړاندې هم په ګیرو کې بهرنیو سرتیرو د طالبانو پر یوه پټنځای هوایي برید کړی و چې پکې 8 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي وو.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسه دی راډیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې 12 شپږ نوی اوریدل شي. د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پوري په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو ستاسو آزاد راډیو ته وکي د افغانستان د جمهور ریاست کاندید عبدالله د رایو د تفتیش د بهیر پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې واضح شفاف نتایج د منلو وړ دي. خغلی عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې نړیوال څارونکي باید د تفتیش شفافیت ته پام وکړي او هغه پوښتنو ته زر ځواب ورکړي چې د کاندیدانو له استازو سره پیدا شوي دي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم هم د رایو د تفتیش پر شفافیت ټینګار کړی او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتي چې د رایو د تفتیش شفافیت په بشپړه توګه تضمین کړي. صفي الله ستانکزی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د رایو د تفتیش د پروسې پر شفافیت ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که دا پروسه شفافه نه وي د افغانستان راتلونکی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وکړې او د انتخاباتو له خپلو کمیسیون نه یې وغوښتل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم استازو ته پیدا شوې پوښتنې ډېر ژر ځواب کړي. عبدالله عبدالله وویل د انتخاباتو هغه نتایج ورته د منلو وړ دي چې د شفافه تفتیش په نتیجه کې اعلان شي.
سوالات پیشنهادی دیگه ما پیدا شده که بس اصلا وقت باید به اون جوابش پرداخته شود. خلاص
په دې وختونو کې زموږ څارونکو ته ځینې پوښتنې پیدا شوي چې باید ډېر ژر ځواب شي. بس نور موقع نه ده پاتې. موږ خلکو ته ویلي کوم تفتیش چې د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره شي باور پرې لرو او دا خبره یې راسره منلې. په همدې خاطر خلک په نورو لارو لاړل نه او زموږ د خبرو په تمه دي. موږ باید قانع واوسو چې دا تفتیش عدالت تامینوي.
د اصلاحاتو او همپالنې د مشرتابه پلاوي په شمول د دې ټیم سلګونه غړو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه او تر ډیره پکې د انتخاباتو کمیسیون ګرام وبلل شو چې په خپل کار کې شفافیت په پام کې نه دی نیولی. ښاغلی عبدالله وویل په تخنیکي برخه کې د رایو د تفتیش شفافیت او په سیاسي برخه کې د ملي یووالي حکومت هغه څه دي چې د افغانستان یو روښانه راتلونکی تضمینولی شي. له بلې خوا د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش پر شفافیت ټینګار وکړ او د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدو یو شرط تفتیش په پروسه کې شفافیت وباله. دغه ټیم ویان فیض الله زکی په یو خبري غونډه کې ویل په تخنیکی برخه کې د ښاغلي عبدالله له خبرو سره هم نظر دي او باید شفافیت په هر برخه کې پام کې ونیول شي.
اونچې کې جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د مورد روند تخنیکی گفتن
هغه څه چې ډاکټر صاحب عبدالله د تخنیکی بهیر پاړه ویلي د تحول او تداوم ټیم سره هم نظر دي. موږ هم باورمن یو چې د ملي یووالي حکومت رامنځته کېدل یوازې د تفتیش د پروسې له بشپړېدو سره چې باید په شفافه او دقیق ډول وي او د نتایجو له اعلان وروسته چې طبعا شفافه وي
سرکی.
در رایو د تفتیش په اړه د شفافیت غوښتنه په داسې حال کې د دواړو ټیمونو لخوا مطرح کیږي چې تر دې دمه د 60% رایو تفتیش پای ته رسیدلی. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د تفتیش پروسه په شفافه توګه د دواړو کاندیدانو د استازو نړیوالو او ملي څارونکو په حضور کې مخته ځي. دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل د انتخابات خپلو کمیسیون ډاډ ورکوي چې د تفتیش پروسه به شفافه مخته ځي او هر ورځ ستونزو ته په ګډه کاري کمیټه کې د حل لار پیدا کیږي.
نو په زور داشت کې د فیفا او ټیفا انټرنیشنل ډیموکراسي سازمان ده او د هغې تر څنګه د اروپایي اتحادیې ناظرین او د ملل متحد د ناظرینو په زور داشت کې ده تفتیش صورت موند. موږ د دواړو ستادونو د تخنیکي ټیمونو په موجودیت کې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې دلته د دواړو ستادونو تخنیکي مسؤلین جمع د ټاکلو د خپلواک کمیسیون د ورځې لخوا چې کومې ستونزې رامنځته کېږي دوی په خپله په هغه مجلس کې پرې بحثونه کوي.
ښاغلی هوتکی وایي دواړه انتخاباتي ټیمونه باید په بشپړه توګه له دوی سره همکاري ولري څو د انتخاباتو کمیسیون وکولی شي د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب سره سرته ورسوي. کارپوهان هم د رایو د تفتیش شفافیت د راتلونکي نظام د مشروعیت لپاره ضروري بولي او وایي چې پروسه باید په شفافه توګه مخته ولاړه شي. یو لاستانګزای ازادي رادیو کابل.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو دا د آشنا رادیو خبرتیا وه چې تاسو یې خپرونه هر ورځ د ماخام لوونه د سهار تر وو پورې اوریدلی شئ، خو د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې بیا په همدې صفه د ازادۍ رادیو خپرونې خپرېږي چې دا ستاسو د ازادۍ رادیو ته غواکي. رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 9 تنه پاکستانیان د باګرام له زندان نه خوشې او خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې کسانو استازي پرون د فرانسې خبري ایجنټ سره ویلي چې ټول خپل هیواد ته رسېدلي. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو.
فرانس پرس خبری آژانس وای د 9 تنه پاکستانی زندانیان د بګرام له بندیخانې تر خوشې کېدو وروسته د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل شوی چې پاکستان ته د ستنېدو زمینه ورته برابره کړي. په پاکستان کې د عدالت پروژه په نوم اداري چې د دغو کسانو د خوشې کېدو هڅې یې کولې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کسانو کورنیو ته مخکې د هغوی د خوشې کېدو خبر ورکړ سوی و. فرانس پرس وای په هغو زندانیانو کې چې د بګرام له زندانه خوشې شوي د بوټاباد د سیمې یو تجار شایب خان هم شامل و چې 4 کاله مخکې د چکر لپاره افغانستان تتللی او بیا له درکه سوی وو. فرانس پرس وای کله چې د دې ځوان سوداګر مور خبره سوچي هغه د بګرام په زندان کې بندي دی د زړه حمله پیراغ راغله او مرسوه. شعیب خان 19 کلن او د درویو ماشومانو پلار دی. په پاکستان کې د عدالت د پروژې ویاندی سارا بلال ویلی چې له بګرامه د نهو پاکستانی وګړو په خوشي کېدو خوشاله دي او د پاکستان له حکومته یې غوښتنه کړې چې دا کسان ډیر ژر خپلو عزیزانو ته وسپاري. سارا بلال فرانس پرس اژانس ته ویلي چې خوشي شوي زندانیان اوس د پاکستان د حکومت په توقیف کې دي. د بشري حقونو یو شمېر مدافع ادارې پر امریکایي ځواکونو تور لګوي چې د بګرام په زندان کې خلک شکنجه کړي دي. د امریکا د پوځ په یو رپورټ کې ویل شوي چې په 2002 میلادي کال کې په دغه زندان کې لږ تر لږه 2 تنه له زیاتو وهلو مړه شوي وو. په بګرام کې عادتا هغه کسان بندیانېږي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د تړاو په خاطر نیول کیږي. د افغانستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د بګرام د زندان مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو واخیست، خو د فرانسې اژانس وایي چې په دې زندان کې د بهرنیو وګړو مسؤلیت لا هم د امریکایي ځواکونو په لاس کې دی. فرانس پرس اژانس وایي په ځینې مواردو کې لیدل شوی چې امریکایي ځواکونو داسې کسان چې پر ضد یې کافي شواهد نه وو چې په تروریستي فعالیتونو کې د هغوی لاس درلودل ثابت کړي، په اداري چارو کې د ځنډ له کبله ډېره موده په بند کې ساتلي وي. د فرانسې خبري اژانس د سرچینو په حواله وایي چې غالبا د بګرام په زندان کې لا هم 15 تنه پاکستانیان بندیان دي.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د مال د خپل زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته د اعتراض په ډول ناست او د صدر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي، یو ځل بیا له حکومت سره پیل کړي خبرې اترې ځنډولې، ویلي چې د نواز شریف تر استعفا پورې له حکومت سره خبرې بې ګټه دي. لا پیښوره زبی الله شفق نور حال راکړي.
په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې تر هغې وروسته لا کړکېچنې شوې چې د پاکستاني حکومت د مخالف تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له حکومت سره د خبرو اترو پیل شوې لړۍ وځنډوله او یو ځل بیا یې وویل چې تر څو نواز شریف له دندې ګوښه نشي د پارلمان له مخې به لاړ نشي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې د روانې میاشت له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد لاریون نه پیل کړي، له دوو ورځو راهیسې د خپلو زرګونو پلویانو سره یو ځای د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه ناست دی او د نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ حکومت سره په مشروط ډول خبرو اترو ته چمتووالی وخود او د همدې هدف لپاره د خپل ګوند جګپړو غړیو کمیټه هم وټاکله، خو نوموړي د جمعې په شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له حکومت سره یې پیل کړي خبرې اترې وځنډولې او تر هغې به د پارلمان له مخې لاړ نشي تر څو چې نواز شریف له دندې ګوښه شوی نه وي. عمران خان همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او په پاکستان کې د هیواد د سفارت هغو څرګندونو ته په اشاره چې په پاکستان کې د غیر قانوني لارې د واک ته د رسېدو مخالفت څرګند کړی وویل امریکا د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د چا ملاتړ کوي، بلکې موږ د پریک د خپل پریکړه په خپل وکړو. د وی امریکا د زمونږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه پریږدي، اوس نواز شریف امریکا هم نشي ژغورلی. که امریکا او د نواز شریف نور ملګري هر څه وکړي زه به له نواز شریف استعفا اخلم. زما زړه وایي چې د شنبې په شپه به د نواز شریف د حکومت وروستۍ شېبې وي. د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستاني حکومت یو بل مخالف ګوند بیا له حکومت سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي ټاکلي، خو خبرو یې تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته له دندې څخه د استعفا نه ورکولو پریکړه کړې او په خبرې چې په پاکستان کې رامنځته شوې سیاسي شخړې به د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د امریکا لوی څارنوالۍ ریک هولډر پرون اعلان وکړ چې د عدلي وزارت به د خبریال جیمز فولي د قتل په اړه جنایي څېړنې پیل کړي. جیمز فولي په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا ووژل شو. د دې مسلې نور جزئیات له فرشتې جلال سي اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا د عدلي وزارت ډېر ژر د امریکایي خبریال جیمز فولي د وژل کېدو په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر براک اوباما د سلاکار مرستیال ویلي چې متحده ایالات به د خپلو وګړو د امنیت ټینګولو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. پنرولس پرون د امریکا له نېشنل پبلک رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه چې د جیمز فولي د قتل په وړاندې څه ډول عکس العمل څرګند شي لا پرېکړه نه ده شوې.
the protection of Americans
کله چې د امریکایانو د امنیت او د امریکا پر ضد د تروریستي د سو د شندولو مسله رامنځته سي موږ هیڅ امکان نه ردوو. کله چې خبره د امریکا د بهرنۍ پالیسی مرکز یعنی د امریکایانو د امنیت تامین ته ورسیږي هیڅ ډول جغرافیایي سرحد زموږ فعالیت نسي محدودولای. موږ تر اوسه د جیمز فولي د قتل په وړاندې د عکس العمل لپاره خاصه پریکړه نه ده کړې، خو د اړتیا په وخت کې د ایسس په ضد د اضافي اقدام امکان نشو ردوو. وستوالو د جیمز فولی د وژلو په ویډیو کې چې پر انټرنیټ خبره شوی ویلي چې دا کار یې په عراق کې د اسلامي دولت پر پلویانو د امریکا د هوایي حمله د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. په ویډیو کې لیدل کېږي چې د اسلامي دولت هغه وسلوال چې د امریکایي خبریال جیمز فولی سره پرې کړی په بریتانوي انګلیسي لهجه خبرې کوي. څېړونکي داسې انګیري چې دغه وسلوال شاید د برېټانیې تابه دی چې د اسلامي دولت له وسلوالو سره یو ځای شوی دی. واشنگتن د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روان دوبی په پیل کې د خبریال جیمز فولی او د یو بل ورمته شوی امریکایي د خوشی کولو د پټ ماموریت لپاره د ځنګړو ځواکونو یو ډله سوریه ته استول شوی و. خو د ځنګړو ځواکونو دغه ډله بریالی نه سوچي جیمز فولی او یو بل امریکایي وګړی په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو آزاد کړي. جیمز فولی د ګلوبل پوسټ په نوم له یو نړیوال خبري اژانس سره کار کاوه. د ګلوبل پوسټ مشر ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالو د خبریال فولی د خوشی کول لپاره 100 میلیونه یورو غوښتي وو.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
او سمپا مکړی ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدی وایي د پاکستان استخباراتي اداره ایسای د جمهوریت صد د انتخاباتو په ارتباط له روان کړکیچ ګټه اخلي او د وضعیت د خرابولو هڅه کوي. دا پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز بیا ویلي افغانستان باید هغه شواهد چې هلته په تقریبا وژنو کې د پاکستان لاس لرل ثابتوي له پاکستان سره شریک کړي. په هلمند کې د مدني ټولنو غړو او یو شمېر حقوقي فعالانو په کندهار کې د تاریخي ځایونو د تخریب غندنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو پر دوو غړو په پاکستان کې د حوالی پر یو شرکت چې طالبانو ته پیسې رسولې بندیزونه ولګول. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون خپل پارلمان ته وینا لغوه کړه. نواز شریف یا دا غو دفتر تر اوسه په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. دا حماس وسلواله ډلې تایید کړه چې پر غزه د اسرایلی ځواکونو په هوایي حمله کې درې مهم قومندانان وژل شوي او د غچ اخیستلو غږ یې کړی دی. دا ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو د نوي صدر اعظم او د حکیم ګوند د مشر په توګه ټاکل کیږي. او د اوکرين ولسمشر پېټرو پوروشنکو به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اوکرين له خاورې د مسکو پلویان وباسي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویبپاڼه آدرس ده. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. په دونیز پروګرامونو په لړ کې یو کلی وزرغه ګونه ډرامه خبريږي. لیاده مباسی چې یوسف خان زادران د ډرامې لخبرې دوه ورسته د ډرامې پر موضوع باندې ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ برخه پکې واخلئ. اوس هم یو کلی زرقه ګونه.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لتیرو څو برخو راهیسه په دې تمایو چې د حلیمې او اکرم خان واده به کیږي او کنه، راځي چې له پایلې نه یې په دې برخه کې ځان خبر کو. او دا به هم وورو چې جمیل باندې د زوی زیری شوی او کدلور.
علی می تندارې مبارک دی شلمسی، شکر چې زلخت خدای په خیر ښه کړه.
خیر یې ګل پری لورې، تا دې خدای د بچو مور کې.
آمین. زلخت مبارک دی شلور.
اولی یوازې زما لور ده، استاد سنا ده ها، اخر زید مبارک شه. ګل پری لورې زلخت شرمېږي چې د ماشوم مبارکي ورکوي.
هو ځکه خوې ګل پری ته د خورزه مبارکي ورکړه. ښه بس زما خورزه خوستا او د جمیل لور ده.
سرتوره مشي ګل پری لورې، اوس ښه خاندم خو ویرم را باندې تیره شوه.
سخته خو په ما تیره شوه. علی میخوري پنګور چې دردونه راځي نیم ور سره په خوا کې تیریږي. په زړه مې داسې یخنی ننوتې وه لکه په کنګل کې چې سر شوی وي.
وی ولې ترورې زه لخته خو اوس ښه ده، شکر ښه سره او سپین غومبوري دي او لورکه یم ښه پسته مسته ویده ده. وی ګل پری لورې چې لورکۍ مې ته نظره نه کوي.
نه مورې، د ګل پری په سترګو زه نه د نظره کېږم.
وی خدای دې نکی ما خپل نوکانو ته وکتل. ګلپري لورې، اوس خو زرلښته ښه ده شکر، تر څو چې مې جمیل زوی موټر راوسته زما ورته له وخت مزه مې نښتې وې.
خورې، تاسې جمیل په دایې نیا پسې لېږلی و، خپله به تللی وې، دونه خبرو ته به وخت نه و پیدا شوی.
زه څه خبره وم چې جمیل اوس د دایې نیا پلار جوړ شوی. بس راته لګیا شو چې دې نیاګانو ډېر ماشومان خبرو ته لېږلي، ویل یې هغه قبله راولم.
ښه نو چې نسرین قبله راغله نو کلینیک ته مو زرلښته ولې بولې وه؟
هغې ورته ویلي وو چې کلینیک وي، کور ته اړتیا نشته، ناروغ مو کلینیک ته راولی.
ښه وایي، اوس ته وګوره د کور او کلینیک ماشوم څومره فرق کوي. زرلښته او لورې سم له کتابونه سره راغلي.
مورې، اوسونه وایي چې بنګړۍ هم ور په لاس کړي وو.
هو هو، بنګړۍ خو یې په لاس وو.
ترورې، هغه بنګړۍ نه وو، ډاکټرې په هغه تسمې شمېره او زما نوم ولیکه.
هو لورې، زه خو بلا وهلې یم، خط مې نه درځه. دومره مې ولیده چې پر هغه یې تورې کرښې راښکل شوې وې.
هغه څه ته چې مخکې تاسې کتابونه ویل، هغه یې د واکسین کارت او تذکره وه.
څوک دې دروازه کې؟
آجرې واجرې، چیرته؟
صبر وکه وا سړیه، درغلم.
د جمیل مورې، ته راشه، زه به دا پسه حلالې دو ته جوړ کړم. مې هغه سوانو چاره راوړه چې پسه له خیر حلال کړو.
ښه، چې هغه به مې چېرته ایښي وي. رښتیا جمیل زوی مې څه شو؟
هغه ته مې وویل چې لږ پړی را پیدا کړي چې د پسه پښې پرې وتړو.
پلاره، پړی مې راوړ، دغه دی.
خیر اوسي، ونیسه دا د پسه پښې پرې وتړه.
سمه ده،
دا بله پکه هم در ونیسه. شاباس،
ښه کلک مې درته وتړه.
دا دې د کسابۍ خلطه.
ښه کې ده، خیر اوسي. جمیله، تا پسه دې ماته مه تړه، ما په تا عقیقه کړې او هغه هم دوه غبرګ پسونه.
او جمیله زویه، اوس تا وار دی چې په خپلې لور دې عقیقه وکړې.
یا لکه سوان او چاره واخله، شکر وباسه چې خدای دې اولاد پلار کړې، او ښه په خوشحالۍ پرې الله اکبر ووایه.
پلاره، تا د شکر ځای دی، خو چا چې پسه نه وي حلال کړی نو لږ ډار خو به ورسره ملګری وي.
دا دې د زده کړې ځای دی، زه یې درښیم چې څنګه حلال کړي.
سلطانه وروره، وګوره کنه لمسۍ ته مې، ماشاءالله څومره ښایسته ده، د سترګو ته یې وګوره لکه د هوسۍ نام خدا، ماشاءالله.
خورې، که ته خوشحاله چې جمیل ته تللې، خو داسې نه ده.
وای خورې، دا داسې زوری دی، ګوتو ته یې وګوره، د جمیل په څېر اوږدې اوږدې ګوتې دي.
ګوتې خو زما د خورځۍ زرلښتې هم اوږدې دي.
اوهو، دا خو مې ماما او د ماما ښځه دواړه له خیره راغلي دي. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. علیکم.
وای، دا خو مې ورسره د ماما لور هم راغلې ده کنه. اوهو زهرا، خوږې ستړې مشي.
خدای دې وبخه جمیل لالا.
ما ویل وګورو چې لور مو تا ته تللې که زرلښتې خورځې ته، خو زه ښه ده هغې ته تللې ده.
ګوره مورې، ماما ته مې علیمات روله تا ګرانه ده، ځکه ورته د هغې لور هم ګرانه ده.
ماما ته مې زه ګرانه یم، ځکه زما صفت کوي.
وی دې ته ګوره، کله خپلې سترګې وازوي کله پټوي.
هو، ته یې هم کله غړوي او کله پټوي.
وی په خندا پوهېږي، دا دې وخندلې.
دای بوډۍ خندوي.
زلخت خاله، څنګه جامې دې ورته کړي؟
ته صبر، چې زه یې درته لورنی نه راوباسم. سپینی نری جامې دی چې ژوبلی نه کي.
دی ته به نوم څک دی؟
زلختې، اوس زما د لور پوښتنې ته غوږ شه. ښه ده کنه، ماشوم چې څومره ډېرې پوښتنې کوي ښه وي. هو زهراګه کې، په ګډه به ورته یو نوم خوښ کړو.
چې غټه شوه، زما خونې بنګړي ورته واخله. ده ګوره، زما شنه بنګړي دي.
هو رې رې، اول به ورته واړه واړه تور بنګړي واخلو، بیا چې غټه شوه ستا په شان شنه او سره به ورته واخلو. هو زهراګه کې، په ګډه به ورته یو نوم خوښ کړو.
هو چې غټه شوه، ما سره به لوبې کوي.
او ته به هم دورې نه به غټېږي نو؟
بیا به زه غټه یم که نه مورې؟
هو د خیره لور جانې.
هیله به هم غټه یې، هغه به له مکتب نه هم راشي.
هیله څوک ده؟
دیوالی جان خور ده او د زهرا انډیواله.
هغه مکتب ته هم ځي.
د مکتب یې په خوله کې کیوتی دی،
یه چه نخلی نه غرزهی؟
زلخت خره دا چه غرشوه مکتب تا پریده؟
او خوگه ولی بینه پریکدم
زیک زستان لور وای اوز بزم مکتب تطلم کنه؟
ورونو سر تا تیر شه او بخی کوتم وره دنو خپا نشه
نه نه دیر خدا سلطانه ایت خبرم نشه
مولوی صاحب تل اکرم خان سر دی پور تخواته رشده غلطه که
الا دی اجر در کی
تاسو دواره او بالغت ناستی هست خان صاحب داغ بالغت در وقت
منه نخیر ویسی ملک نوابا
ملک صاحب ستا سر با منن وران راشی
ولی دلاور خانه چه منه تازیات خوالیزی چرا سر وران باشی
یاره زن پایگم چه تا ده زوم رو ری که ده ناوی ده تر زوی هر چیر تا بازان خپل خپل خی
برونو شاباستی پا ملک نواب خونده کسانوی چه ده هر چه ورور وی او پا حقیقت که مسلمانان طول سر ورونه دی
خو مولوی صاحب ده ملک نواب پا خطوب که خوشحق نشتا طول ور نرازی دی
اوه مونگ پسی خو پولیسان گرزی ها
بس اللہ تبارک و تعالی دی هر زی او ده مسلمانان و ترمند مینه او رور گلوی راولی
آمین 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 مولوی صاحب ده نکام راسم نشورو کو
وای ده خیر پا کار که بیلا نو دو کسان ده شایدان و بطوگ لار سی او لمرمن اینه دیگی دی رضایت پختنه وکی
خا یاو خو بزل آرشم
بس یاو در سر جمیل روان کن
او بس نو دخپل کور پورا شی
نه نه دا دو نصراش نامی ما جوڑه و یا چری خوری ولی خوری ندی دی او ری دلی چی وای سواده خوی ندی چی زانی سوراوشین جوڑ کرده دی واده دی دی بهر داده مست داری یا غاگ نه او ری
هون درور بی بی نو ساخو نن واده دی بکار دا چی سترگی دی توری او شم دی سریکو
که نورین داری ما بی پرزاباوی دش بی ملاسون و پهیم پزور راست رکده
دازار لختن گرمی سشوا
داغی لور جره لغا مرهی رازی آجری خوری داربالی دست یا خور جور که خخ کاری
یا رزرینه نمی پریگ دینو بس راکی تکرای می چه پسار کم بیخی بسته مکاوی نو
زاوز دشالم پسار که روانی گلی می خوری تیار شوی
آجری زاروی می خونشو آجری خوری دیالی می بی بی اکرم خان و خیبرین و خودچلوی واده و نیسی
خواه دازه دشپارس کلا نواده خوده
هم داو سامش ازادگیه کاره اکرم خان ده خپل خواله آسمان تواچوی
اوهو لکه چی ورا رغلا تو غوک کی ده دشپارس کلا نکه واده که هم دونه مسته دیرا سوگ نوهی تو گوره
بلبری خو لکه چی بل کار نده کرای تمام عمری گدر تا پلا را پلو کو جنبه وحلی دی
دا با گلپری که بل چو
زری نورینداره هر سوک چی بی استام نرای نرای جرکی گی چی او دوالا سنورتا واچه
آجری خوره تاسی خبری که چی علی ما خورده هم بخنده والا بچه را خمالی هم خنده بی
زری نورینداره تو بی پوشوی چی علی می ولی ویل چه غطوا داده نکوی
ما دی خوچه ندی بینی
علی ما خور می سر لعوس دکرام خان پتاوان خپا کی گی
تاسی تازو چه وایم نو
زه بمخې ته ورشم
تا چې لوی واده ونه مانه اکرم خان په خپل کور کې ښه په درز واده تیار کړ ته سه به چې له کړکۍ وګورم اوهو اکرم خان هغه څومره بدل شوی سپینې جامې جګه شمله او نوې لنګۍ واه واه واه
ای ورکه نشې ورېندارې تا ته وایم په دې شمله مخ را پټ کړې هلې زر شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم نن بیا جمعه ده تاسو د یو کلی زرغغونو ډرامې په شپېتمه برخه کې ووریدل چې اکرم خان د حلیمې کور ته وراره وستي او دا معلومه نه ده چې اکرم خان به په خپل واده کې څومره مصرفونه کوي. په ودونو کې زیات مصرف یو له هغو موضوعاتو څخه ده چې ډېر کله د دوه طرفونو د خفګان پر سبب برسیره ډېرې نور ستونزې پیدا کوي. نو په راتلونکي څو دقیقو کې به موږ په همدې موضوع وغږیږو او ستاسې پوښتنو ته به هم د تلیفون له لارې ځواب ووایو. د خپرونې چلوونکی زه یوسف زدران یم او په خپرونه کې راسره میلمه د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکې د رهبرۍ شورا غړی همایون میاخیل دی. مخکې له دې چې بحث پیل کړو ستاسې څو اوریدونکو پیغامونه اورو چې موږ ته مو د ازادۍ راډیو په غږ ثبتوونکي شمیره کې پریښې دي.
زه نورالله د پکتیا ولایت د تیری مرکز څخه خبرې کوم. په دوه کې ډېر مصرف د انسان ملا ماتوي او ډېر زموږ ورونه په عربو کې د ودولو عمر ورڅخه مسافر دي.
هلو السلام علیکم، مطلع روزیان نویرا تجویز ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ودونو په اړه به دغه شته وایم چې زموږ د ګیزلت ولسوالۍ کې یو ډېر جګ ودونه دي چې په حدود کې د 15 تر 20 لکو کلدارو پورې ولوار دي. او بل د اختر مراسم د هر اختر ته چې کور ته جوړه وړي دا بېخي ډېر مصرف د هر اختر څخه 15000 کلدارې خام خام مصرف لري. 15000 ستر لکو کلدارو پورې مصرف لري. په 15 کلونو کې زموږ د ګیزل خلک
وعلیکم السلام علیکم، خیر الله یم د کابل ولایت د بګرامن ولسوالۍ څخه. دلته د زیات ورور له امله نجونې چې دي هغه په کورو باندې زړې شي او همدارنګه زلمیان په کلونو کلونو خارج ته مسافر وي او دوی نشي کولای چې دغه کوم ولور چې ټاکلی د هغه په صحیح ډول ترسره کړي.
خو ګوردونکو ډیره مننه ستاسو نظریاتو چې د زیات وده د مصارفو په اړه مو مونږ ته پریښو. ګران اوریدونکو که تاسو په دې اړه کومه پوښتنه یا نظر لرئ نو همدا اوس کولی شئ په ژوندۍ بڼه زموږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 0 خاغله میاخیل صاحب، تاسو د اوریدونکو نظرونه هم واوریدل. په واده کې زیات مصرف بدبختانه د افغانستان په ډیرو سیمو کې یو مروج رسم ګرځول شوی. ستاسو په اند په قانوني لحاظ دا موضوع څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو اوریدونکو ته. خوښ او خوشحاله یم چې نن زه ستاسو په برنامه کې ویلم او خپل نظر له ګران اوریدونکو سره شریکم. په واده کې د قانون له لحاظه که چیرته موږ ورته ځیر شو د قانون لحاظه کومه خاص یادونه نه ده شوې په دې کې. ولې خو د یو عرف او عنعنه په ډول باندې زموږ په زیاتره سیمو کې د ودونو لپاره داسې بې اندازې مصارف چینی له خوا ایښودل کېږي چې حت د زوم بوس نه کېږي، توان نه وي. ځکه د دوستانو چې په خپل پیغامونه ایښي وو دوی یادونه وکړه چې زیاتره به ځوانان بهرون ملکونو کې د مزدورۍ لپاره ځي او هلته پیسې ګټي چې کلونو کلونو په بهر کې مسافر وي. او دغه حالات د موږ ټولنې لپاره دې پر ځای چې نیکمرغي راولي بدبختي راولي دوی راتلونکي ژوند باندې هم تاثیرات لري. دا حالات کچیرته یو سړی چې واده یو ځوان چې واده کوي نو کچیرته هغه د خپل واده څخه خوخه خوشاله ونه اوسیږي نو هغه د راتلونکي ژوند د هلک او جلی ترمنځ ډیر مشکلات رامنځته کوي. د دوی ژوند به خوشاله نه وي سره او د راتلونکي کې به د دوی په ژوند باندې منفي تاثیرات.
میاخیل صاحب، دا چې په ژوند څه ستونزې پیښوي دا به وروسته خبرې کوو، خو په قانوني لحاظ تاسو ویلې چې دې موضوع ته کومه خاصه اشاره نه ده شوې. بالاخره دا موضوع چې په واده کې زیات مصرف ونه شي او بالاخره واده اسانه شي، دا موضوع څنګه وڅېړو؟ دې باندې به ستاسو نظر اخلو. ولې ګلاغا زموږ سره د هلمند نه اړیکه نیولې. ښاغلی ورور ستړی مشي. بلی، فکر کوم زموږ د بلی اورې ګلاغا. اوکه، زمونږ اوریدونکي خبرې نه کوي. بل اوریدونکي کا پلان کې شو دغه غږ اخلو، دغه پوښتنه اخلو. نو بل اخره میاخیل سه زما پوښتنه دا و، دا موضوع چې په واده کې مصرف زیات ونی شي دا په کوم لحاظ مونږ حل کړو ترڅو دا ستونزه اواره شي؟ بل اخره په افغانستان کې کومه مرجع لرو؟
مونږ په قانون کې د صورت خاص یادونه نه شو چې د قانون د مصارف په څنګه څومره مصارف باید په واده کې وشي. خو د اسلام له نظره چې ویلي چې په مہر باید 12 شرعي روپۍ وي. ولې په افغانستان کې کچیرته د افغانستان قوانین د واده په زیاتو برخو کې جوړ شوی دی. که چېرته د واده د مصارفو حق له همداسې یو څه قانون پاس شي چې متاسفانه دولت تر اوسه په دې برخه کې کوم کار نه دی کړی، لازم اقدامات یې نه دي کړي. که چېرته داسې یو قانون پاس شي چې هغه د ټولو وګړو ترمنځ، که چېرته پیسه دار وي او غریبي، چې دواړو طرفونو دواړو طبقو خلک وتوانېږي په دې باندې خپل ودونه په اسانه ډول باندې وکړي. اوس یو شمېر مشکلات چې دغه زموږ په ټولنه کې ورسره مخ دي، زیاتره خلک چې دي زموږ د زیاتره پیسه دار خلک دي، هغوی په ډېر شاندارو مراسمو باندې خپل ودونه کوي، ډېرې پیسې کوي، په زینتي هوټلو کې کوي.
یو اوریدونکی اخلو د هلمند نه، بیا زموږ یو اوریدونکی په لاین کې دی. مهرباني، ستاسو نوم؟
پوخیم د زابل ولایت شاجوی له ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو کولو کارکوونکو محترم میلمانه او ټول اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام توخی صاحب. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني. څه پوښتنه؟ نظر
تاسو په ډیره ښه خبرونه هر جمعه ترتیبوي او البته موږ د نظرونه او فکرو خو تاسو په ډرامه کې ډېر څه اشاره وکوله، هغه لکه عقیقه او بیا پر نجلۍ باندې هم وکوله. دلته زموږ په خلکو کې داسې رواج دی چې انشاء لور داسې هغه بیا ډېر وي، البته دا خو د علمي سبب د الله پاک اراده ده. هغه هم انسان دی، هلک هم انسان دی، باید موږ یوازې داسې نه چې پر هلک باندې خیرات وکړو، باید پر نجلۍ باندې هم دا حقیقه وکړو، لکه حقیقه مطلب قرر عليه الصلاة والسلام. تاسو دې شکل اشاره وکوله او ته مهم اشاره وکوله چې دا ذات باید مخفول مسلمانان زده کړو. البته موږ په خلکو کې داسې خلک شته چې دا دن مرغه داسې مرداري خدای ورته ولاړ دي، بیا یې علاقه قاتل داسې وي په دا غره حلال کړو، باید موږ ذبحو کول شان زده کړو. او په طریقه کې لکه څنګه چې دغه مصارف دلته راځي، دا خو په شریعت کې هم ناروا دي او بل په تقاضا باندې هم ناروا دي، ځکه چې یو واري دا سړی په ولور باندې برداشت دا پیسې دی چې په تاوانونو په وادو باندې اخي، بیا نو هغه لور پلار ورته وایي وایي ته به ما څه دېس ما نه غوښه، هغه هم د پسه دېګونۍ وریځي دا اشپز براولي پیاز و رومیان و پتاسی و لرگی و زکی و دیگون
در کفر تو خیصه استاسو پیغام در خطیر چه بود نشی؟ تاسو دواړه پیغامونه مونږ واخیسته. خیر اوسې، تاسو د اقیت موضوع ته اشاره وکړه، روغتیا هم ډیر ښه پیغام مو درلودی، او همدارنګه تاسو د واده مصارف ته اشاره وکړه. ټول اوریدونکو ستاسو پیغام اورېدو ډیره مننه. کور دی ودان د زابل څخه زمونږ اوریدونکو توخی صاحب، دوی دواړه پیغامونه درلودل. البته د خبرونې څخه کومه پوښتنه نه لرله. خیر اوسې، ډیر اوریدونکو ستاسو پیغام اورېدو. نو ښاغلی میخیل صاحب، زمونږ پوښتنه دا وه چې په واده کې مهر او ولیما دا خو یو ټاکل شوی موضوع ده چې دا بالاخره په ټولو ودونو کې وي، خو د دې نه علاوه په ځین نورو موضوعاتو ولور د واده لپاره په هوټلونو، په زیاتو میلمنو او بالاخره په ډیرو قیمتي نورو شرایطو ټینګار زمونږ خلک کوي. نو دا د څه سبب شوی دی؟ ولې خلک دې موضوع ته ډیره زیاته پاملرنه کوي؟
دا یو خو به توخی صاحب چې له زابل څخه اړیکه نیولې وه، ډېر یو ښه پیغام یې درلود ټولو خلکو لپاره. بله مسله دغه ده چې زینتي موږ چې دا موږ په ټولنه کې یو مشکل دغه ده چې د جلۍ له طرفه جلۍ زیات وخت کوشش کوي چې په هلک به طرف باندې داسې یو څه کېږدي چې هغه د هغه له توان څخه پورته وي. او موږ د دنیا کې د زینتي شي پسې ګرځو، یوازې په ظاهر شي پسې ګرځو، باطن پسې نه ګرځو. چې آیا په ظاهر شکل باندې که چېرته موږ خلکو لپاره په یو ښه هوټل کې ډوډۍ ورکړه، کېداسې موږ لپاره خلک یو ښه څه ووایي چې بدبختانه دا ښه نه وایي، موږ پسې بد وایي. ځکه هغه یو شمېر خلک چې راځي موږ او تاسو په ټولنه کې، نو هغه د ښهوالي لپاره نه راځي، هغه یوازې راځي او ډوډۍ خوري او بېرته ځي. ولې موږ او تاسې که چېرته دغه څوک چې ودونه کوي یا د جلۍ طرف، دا باید ډېر په داسې یو څه په نظر کې ونیسي چې هلک لپاره ډېر تاوان ورنشي. مثلا د ولور په هکله باندې، اوس داسې ځینو په سیمو کې د ولور مسله ده چې حتی ولور تر 100,000 افغانۍ پورې رسېدلی ده. حتی د شمال په یو ځینو ولایتو کې حتی تقریبا داسې ولایت دي، داسې سیمې شته ده چې حتی تر 100,000 واده چې کړی وي پس 100,000 هم د زوم قرضه روي، چې دا یو بدبختي ده زموږ لپاره.
زموږ اوریدونکي توخی صاحب هم دې موضوع ته اشاره درلودله چې زوم څو ځله له ستونزو سره مخامخ کېږي. ولور موضوع یا د واده مراسم بل خو تاسو هم دې موضوع اشاره کړ خیر اوسې کور مو ودان نو څه باید وشي د دې لپاره چې دا مصارف او اندازه کم شي او بل اخره د واده خوک پیوند په ډیره ښه طریقه سره پای ته ورسیږي اره خو خوشاله وي نو د دې لپاره باید څه وشي خلک څه په پام کې ونیسي او یو اوریدونکو هم ډیر وخت کیږي چې زموږ سره پلان کې دی میخیل صاحب بریال لننګرهار څخه اخلو د غوی نظر او پښتنه شریکو مهرباني بریال صاحب ولور یو موضوع ده او د په وده کې زیات مصرف مونږ نن دې موضوع باندې خبرې کوو ستاسو پان په وده کې څومره مصرف وشي ښه ده او ډیره مهرباني خیر استاد خو پیغام درلو دی رختي هم در ډیره زیات ستونزه ده نو مهرباني و امر د استاد نظر خیر اوسه نو میخیل صاحب اوریدونکو دا شکایت کوي تا موای چې دا غوره طریقه نه ده چې پواد کې زیات مصرف وشي بل اخر غوره طریقه څنګه ده د ښه وادل لپاره
وره طریقه دا د چې یو خو باید دولت د کار لپاره توجه وکړي چې دغه د واده د مصارف لپاره باید یو قانون یو لایحه وز شي کچیر ته په دغه قانون پر اساس باندې کچیر ته واده کیږي په دغه هوستل کې باید دغه نه مصرف وشي او دویم مسله چې تر ټولو ډیره مهمه ده منګه ټولنه یا سنتي ټولنه ده باید مونږه د مسجدتون د مولا امامان په دې برخه کې د جمعې ورځو کې یا په ورځنیو مسایلو باندې مثلا په مسجدتونو کې خبرې کوي اسلامي مسایل دغه ته د اسلام له نظر وګوري مثلا د ولور لپاره ټاکلې حد ټاکل شوی مثلا 2 شرعي روپۍ مولا امام باندې لازم او مجبور کړی شي چې حج او اوقاف وزارت له خوانه چې دغه مولا امام په هغه مسجد کې د جمعې د خطبه د جمعې پورس کې تقریب کې د اشاره وکي او یا بغیر له جمعې څخه چې پورس نه یو کې په مازیګری په زیاتره جمعتونو کې د مولا امام پورته کېږي او لسپیکر د خوانه تقریر کوي کچیر ته مولا امامان دا کارو کی هم د اسلام له نظر او هم د سنتي ټولن لره چې مونږ او تاسو په ټولنه کې مولا امام ډیر لوړ مقام لري او هر څه چې مولا امام وای هغه د ټولنې د وګړو له خوانه ملکیږي او منل کیږي
بالکل میخیل صاحب تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د عدلی وزارت په تیرو څو کلونو کې دا هڅه پیل کړې و چې د ودونو لپاره یو خاص لیمیت وټاکي چې مصارف کم کړي او بل اخره د ودونو په ډیر اعتدال ډول سره ورسیږي د موضوع تر ازو زمونږ یو اردن کې بیا لزابل څخه زمونږ سره پاړي کې کېده مهرباني ډیر لاند د خبرونې وخت کم دی تاسو پیغام او نوم
السلام علیکم ویلاین د زابل د ارغنداب اوسیدونکو له میلمه څنګه نه همدار نه نه تاسو دغه ډېر مصرف واده کې نه خوشوي دا حکومت او یا دا ولور زیات نه ده چې دومره زیات ولور واده یا دا چې زیات مصرف په واده کې نو آیا ولې حکومت هم داسې صحیح دغه نه ورته ټاکي چې تر دې به پرته نه کېږي که څوک که داسې اوسي په یو منځ کې هغه به جرمه یې
ډېره مهرباني ستاسو نظر او بالکل ورور همداسې شوي دي په ډېرو سیمو کې دا تړونونه شوي دي د قومونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ چې په واده کې که څوک زیات مصرف کوي د ولور په اړه البته که څوک زیات ولور اخلي به دا ستونزې سره مخامخ کیږي په هغې باندې به دا جریمه ټاکل کیږي او بالاخره دا موضوع په زیاتېدو ده د یو ولایت نه بل ولایت ته غځیږي ورځ په ورځ خلک پوهیږي چې دې موضوع په افغانستان کې ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي بالاخره ډېر زیات ځوانان د واده نه پاتې کیږي ډېرې زیاتې نجونې په کور کې همداسې زړیږي بالکل خلکو دې موضوع ته پام شوی ده او ستاسو پیغام مونږ واورېدو خلکو هم واورېدو ډېره مننه نو میخیل صاحب د اوریدونکو هم همدا شکایت و خو ما خبره کوله چې د عدلیې وزارت دا هڅې پیل کړې وې چې په ودونو کې مصارف کم شي نو دې لپاره حکومت خو تر اوسه څه ونه شو کړای د قومي مشرانو سپینګیرو ملا امامانو رول ته تاسو اشاره وکړه قومي مشران باید په دې اړه څه وکړي پاملنه په دې اړه باید څه په پام کې ونیسي
قومی مشرع ملای امامان مسئله خود چې ملای امامان په ټولنه کې ډیر ارزښت لري او ډیر ځانګړي سترګ باندې ورته کتل کېږي. مسئله د ملکان شو ځینې موږ په ځینو سیمو کې مثلا د بامیان په وسیمه کې دا مسله تقریبا د سیمې دی یو بانو پوز شخص لتره په بلار چول شوی او تقریبا د هر ولور لپاره یو ټاکلې حق ټاکل شوی چې مثلا اوس هغه له حق ټاکل دا ټول خلک هغه کار عملی کوي. مثلا 50000 افغانۍ ویلې چې 50000 افغانۍ به د ولور پورته نه وي. کچیر ته دغه کار په ټول سیمو کې یو ډول شي نو ضرونه چې 50000 وي یو می اندازه ورته ټاکل شي نو دا کول شي چې یو خراتلونکې لپاره ولري. او بل مسله چې دغه دی ودونو کې د یو دیولور مسله ده او بل د مهر مسله ده. مهر دون 2 شرعي روپۍ د کله چې دیالک واده کوي په واده په ورځو کې تقریبا دغه دینکا دی پلار لترپه په دې باندې په لکا او روپۍ خودل کې ګلاس لکا شل لکا تقریبا چې په واده شاهد يم چې تقریبا اتیا لکا افغاني ور باندې مهر خود شوی چې هغه لک دی جون تر اخره پورې خرج ټول کارو کې او دا استاتیاله کروپی نشه پورا کول
دا قومي مشران باید ډیر زیات رول ولري په دې اړه کنه.
قومي مشران او ملای امامان دواړه کول شي چې ډیر رول ولوبوي. ملای امامان د دین له نظر او قومي مشران د هغه قوم د قومي شوراګانو په اساس باندې چې په سیمه کې جوړیږي دغه په اساس باندې یو حد او اندازه وټاکي چې هم د واده د مصرف لپاره او هم د ولور لپاره کول شي چې یو خو ثابت شي.
او ډیر مهرباني ستاسو پیغام واخسته زمونږ سره څونو راوړدون کې هم زمونږ سره پاړی کې دي. خو بد بختانه د وخت کمښت لامل نه شو کولای د دوی ټلیفوني اړیکې ته ځواب ورکړو. نو ګران اوردون کو زمونږ هر دا ډراما هر دوشم بخبريږي د جمعې پورز تکرار خبريږي. البته ژوندې خبرونه صرف د جمعې پورز وي. نو که تاسو غواړئ په دې اړه زمونږ سره کوم پیغام پرېږدئ کولای شئ 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1